آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدر من اوریدن کو السلام علیکم سحر من یک مرغه هله د چروغ جوړ خوشاله اوسی ز شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سحر شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د مخستان نه نیمه بجې کیږي لومړی تاسو په مکړې د خبرونو لندېسته
امریکا ویل دی چې د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول هرکلی کوي د امریکا متحده په پنځو ورځو کې نن د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره مکاتباتی انتخابات تر سره سول او د امریکا کانګرس یو قانوني لایحه منزور کړي چې د مقصد د اسلامي دولت د وسلوال لخوا د سوریه د لرغونو اثارو چور او تالان پر ضد اقدامات کول دي
نن سه شنبه ده د 1915 کال د ساور د میشتې اتمه ده چې د 2014 کال د اپریل د میشتې او وشتمه کیږي تر نورو دونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ یو مرکه لرو چې د ساور د کودتا راهیسې د افغانستان د مختلفو رژیمونو د واکمنۍ په دوران کې هر ډول ظلمونه وسول خو د دې ظلمونو هیڅ باس خاص نه دی سوی د دې علت څه دی خو اوس پام وکړئ پوره خبرونو ته چې خلیل خان به یې تاسو ته واوروي
د پاکستان د بارنیو چارو او د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وای هلمند چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ به د سولې خبري ژر پیل شي شغل عزیز د جمهور رئیس غنی د ورستۍ سرګرمو پر خبرګون وویل چې ویلو چې هڅه کوي چې خبرګون وای چې هڅه کوي طالبان خبرو ته حاضر کړي جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د ملي امنیت پر ریاست د برید نو ورسره د پارلمان غړو ته په وینا کې ویلو چې نور د پاکستان نه د توکو نه لري چې طالبان به خبرو ته حاضر کړي د امریکا د بارنیو چارو وزارت ویاند مارک ټونر وویل هغه د جمهور رئیس اشرف غنی په خبرو کومه تبصره نه کوي خو زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتو په پاکستان همیش ژغ کړی چې طالبانو او تروریستي ډلو پر سیدي ورسي چې په افغانستان کې بریدونه کوي او دا خبرې د امریکا او پاکستان ترمنځ همیش جاری وي هغه وویل
We welcome Pakistan's role, the positive role that Pakistan has played in trying to get these peace talks
started. موږ د پاکستان د رول هرکلی کوو چې مثبت دی چې د هڅه کوي چې د سولې خبرې پیل کړي سرتاج عزیز وای په دې اړه باید د مذاکراتو لپاره له څلور اړخیزې کمیټې افغانستان پاکستان امریکا او چین تر سلا مشورو وروسته ګامونه واخیستل سي سرتاج عزیز همدغه راز د مذاکراتو لپاره اسلام آباد ته د دوو طالب مشرانو د ورتګ رپورټونه نتایج او نه رد کړي خو زیاته کړه چې طالبانو سره تماسونه سته د پاکستان د بارنیو چارو د دفتر ویان نفیس زکریا بیا وای چې پاکستان هر ډول تروریزم غندي او زیاتوي چې افغانستان چې د افغانستان امنیت د پاکستان امنیت دی شاغلی پاکستانی مطبوعاتو ته ویلي دي چې د افغانستان د سولې په حق لا څلور اړخیزه غونډه د دې لپاره جوړې شوې چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په برخه کې ګډ همکاري وکړي زکریا وای دا یوازې د پاکستان مسؤلیت نه دی چې طالبان خبرو ته حاضر کړي د امریکا متحده ایالاتو په پنځو ختیځو ایالتونو کې د جمهور ریاست د انتخاباتو په اړه کې په لړ کې نن مکتماتی انتخابات تر سره سول په پنځو واړه ختیځ ولایتونو کې درای ورکول مرکزونه تړل سیوی دي او درای شمیرل روان دي لمړنۍ نتیجه شي چې د جمهور غشتونکو د ګوند مخکښ کاندید ډونالد ترامپ پنځه واړه ایالتونه ګټل دي په ډیموکراټانو کې هیلری کلینټن تر اوسه درې ایالتونه ګټل دي ډونالد ترامپ د میریلند ډیلاویر پنسلوانیا او روډ ایلند ایالتونه ګټلی او هیلری کلینټن بیا د میریلند پنسلوانیا او کنیټیکټ ایالتونه ګټلی دي جمهوریس باراک اوباما د دوشنبه په ورځ جرمنی ته د خپل سفر په پای کې اعلان وکړ چې په سوریه کې د داعش د جنگیالو د ماتول په غرض هغه یوه د امریکا د پوځ ځانګړو کواو 250 عسكر لیږي مګر زیاته کړه چې راسن به په جنگ کې ګډون ونه کړي پام وکړي د امریکا ژغ د سیاسي چارو مبصر وکټور بیټي رپورت ته چې سید سلمان شاه به درته واوروي
اوباما ویل چې دا تازه دم عسكر به د امریکا د پوځ ځانګړو قواو له هغو 50 عسكر سره یو ځای کیږي چې دا وخت د داعش د جنگیالو په ضد په جنگ کې د سوری کوردانو او ځینو نور ډلو ته نظامی روزنه ورکوي اوباما اصرار وکړ چې امریکایي عسكر به د سوری د جنگ لومړی کرښو ته نځي تیر هفته د امریکا د دفاع وزیر اشکارټر عراق ته د 200 نورو عسکرو توپچی او جنگی هلیکوپترو د لګولو اعلان کړو.
They'll be establishing connections with forces on the ground, capable forces.
دا په واشنگټن کې د پینټاګن د وایان پیټر کوک غږ دی. دا اسکر با زمونږ د هدفونو په معلومولو او په ارزیابي کولو کې مرسته کوي او د مودې پورې بالتا پاتې. د پینټاګن وایان په راتلونکي وخت کې سوریې ته د نورو عسکرو د لګولو امکان رد نه کړ. د ټیکساس ایالت د سان انټینیو د ټرینیټي کالج استاد ډیوډ لیسج وای سوری او عراق ته د امریکایي قواو د لګولو اصل هدف دا دی چې په زیات شمیر هغه سنی عربان راجذب شي چې د خپلو هممسلکو داعشي جهادیانو په خلاف د وسلې د راپورته کولو ارزومن دي. متحده ایالات زیار باسي چې د سنی جنګیالیو په مرسته د عراق د موصل ښار او د سوری د رقا ښار د داعش نه بیرته ونیسي.
د امریکا یوه فدرالي محکمه قاضي د مالی یو کاسته د سخدریزو ډلو سره په اړیکو لرلو او 15 کاله مخکې په نایجیریا کې د امریکا د یو ډیپلوماټ د وژلو په جرم 15 کاله د بند سزا اورولې ده. د کاسته لاسان اولاد محمد نومیږي د امریکا رخواني ولسوي او په 2013 کال کې ویلیام بلټ مر وژلې او یو بل امریکایي سرتیری د وژلو هڅه کړې وه او زخمي کړې وه. د امریکا کانګرس ولسمشر باراک اوباما ته د سه شنبه په ورځ یو قانوني لایحه د منځوري د پاراستول د چپکشه د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا د سوریې د لرغونو آثارو د چور او تاران پر ضد اقدامات کول دي. د امریکا کانګرس د رایو په حساب د غلایه منځوره کړي چې د سوریې د لرغونو آثارو لرغونی آثار نور هیوادونو د دغه یواد څخه خرڅلاو د پاره ونه استل سي او یا امریکا ته وارد نکړل سي. د امریکا سنادت د میاستي په فایل کې د قانون منځور کړي وو. د دې قانون لاټړي وایي چې دا ستوکو ده چې جمهور رئیس باراک اوباما به د قانون ژر لاسلیکری. او د امریکا جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د سه شنبه په ورځ د جورجیا د صدر اعظم گیگی اورګي سره په سپینې ماڼۍ کې ملاقات وکړ او د امریکا هغه ژمنه تکرار کړه چې د جورجیا پر روانو سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو او د غرض د امنیت په ساتلو کې به خپل مرستو دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ په یوه بیان کې ویل دي چې جو بایدن د امریکا هغه ژمنه هم تکرار کړه چې جورجیا او یورو اټلانټیک د یو ځای کېدو ملاتړ به جاری ساتي. دا و دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو په مکریز موږ د خبرونه رپورت ده. په روسیه کې د مطبوعاتو کارپوهان وایي چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په حکومت کې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ تر بلې هر وخت ځپل کیږي. د امریکا غږ خبریال دینی شرف د مسکو څخه رپورت را لېږلې دی چې نظرانه یوسفزی به یې تاسو ته واوروي.
په روسیه کې ډېر مطبوعات داسې دي چې حکومت یې په خپله چلوي او یا یې د نفوذ لاندې دي او یا د مختلفو بندیزونو سره مخ دي. ټلویژن چې د روسیې زیاتره خلک یې ګوري اوس په مکمله توګه د حکومت تر کنټرول لاندې دی. په روسیه کې د رین په نوم یو ټلویژن چینل یوازینی چینل دی چې د کرملن په پالیسیو باندې تنقید کوي. په رین ټلویژن کې خبریاله نتالیا شنکایا وایي موږ په کوم سیاسي اهداف نه لرو. موږ سداسي کوشش نه کوو چې حکومت بدل شي یا یې راوپرځو. موږ غواړو چې متوازن خبرونه خپلو کتونکو ته وړاندې کړو او هم دغه زمونږ یوازینی هدف دی. زیاتره خبریالانو د رین ټلویژن سره ځکه هم کار پیل کو چې دغه یو آزاد چینل دی. په دغو کې ځینې هغه کسان هم شامل دي چې د دولتي ټلویژنونو سره د هغې نه وروسته کار پرېښودو چې حکومت پرې بندیزونه سخت کړل. نتالیا وای ما د آر ټي ټلویژن سره کار کو او هغه مې پرېښود. دغه ما د کریمیا د پیښې نه مخکې پرېښود. ما دا احساس کوو چې په مطبوعاتو بندیزونه زیات شوي دي او دغې زما فکر ډیر نارامه کو او ما د ډیر وخت نه هلته کې کار کړو. دغه بدلون زما دپاره د منلو وړ نه و. خو د دولتي ټلویژن سره نه یوځای کېدل د رین ټلویژن ته په ګرانه بیا تمام شوې دی. په 2014 کال کې چې دغه چینل کله د سوړ جنگ په وخت کې د شوروي اتحاد په پالیسۍ باندې انتقاد وکړو نو حکومت په ځینو ځایونو کې په دغه چینل بندیز ولګاو. د رین ټلویژن کوشش کوي چې زیاتره کتونکي ولري او په دې وجه هغوی نه یوازې سیاسي پروګرامونه خپروي خو په دې برسیره زیاتره سپورټي او د تفری پروګرامونه هم خبروي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. ترنو اوریدونکو تاسو په مکړی دی رپورټه. د خوست په ولایت کې د پولیو د څنګه روغتیایي مسؤلین لدینی عالمانو غشتنه کوي چې د ګزان پر ضد د عامه پوهاوی په کمپاین کې خپل همکاري پراخه کړي. دینی علماو بیا ماشومانو ته د واکسین ورکول د خلکو اسلامي رسالت بولي. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورټ راستولی دی.
دینی عالمان د ټولنې تر ټولو بانفوذ مذهبي مشران ګڼل کیږي. باور داده چې دوی د ټولنې د نور اړخونو د اصلاح ترڅنګ د پولیو په عامه پوهاوی کې هم تر ډیره بریده ګټور رول لوبولی. له دې امله چې ځینې خلک لا هم د پولیو ضد واکسین د اهمیت په اړه پوره معلومات نه لري، اړتیا لیدل کیږي چې پر نورو وسیلو سربیره دینی عالمان دې برخه کې خپل همکاري نور هم پراخه کړي. د خوست یو اوسیدونکی بخت الله داسې وایي:
مختلف اوزونه د اوریدل دی هغه چې دا مثال د کوم زینرسی او سره کمرسی او دا کی څه گاډ دی او دا غدي خو د تبلیغات بعض اشخاص کوي چې هغه لیامله بعض کورنۍ شي دی هغه وکسین نه کوي او د ته امه په هواي په کور ده چې امه په هواي وشي او د ټول دی وکسونو د ګټو نه خبر شي.
په خوست کې د ګوزن پر ضد مبارزې مسولین بیا په دې ولایت کې د وایروسي ناروغي د عامه په هي په کمپاین کې د جامع جمعتونو د ملایمانو له وسنۍ همکارۍ پوره رضایت نه لري. د دې ولایت عامه په هي مسول ډاکټر نجیب الرحمن رحماني وایي د پولیو واکسین د ښه تطبیق لپاره یې د حج او اوقافو ریاست نه پر لپسې غوښتنې کړې، خو دا ښکاري چې مسولین یې ناغېړي کوي.
که هر عالم خصوصا د جمعې جماعت امام د مونږ سره همکاري وکي او مونږ کله چې مخکې د واکسینو د پروګرام نه دوی ته خبر ورکو، دوی د خپل جمعې په موضوع کې په خطبه کې خلکو تشویق کړي چې خلکو د واکسین د توسي د مشمولو د صحت لپاره ضرور دي، اړین دي او توسي مشمول د خطرناک او دایمي فلج کوونکې ناروغۍ نه ژغوري، نو دا به د پروګرام سره ډیر مرسته وي.
دینی عالم او ختیم مولوی ګل محمد وای چې تر خپل توانه د ګوزن وایروسي ناروغۍ د مخنیوي لپاره ماشومان ته د واکسین دی ورکړی توصیه کړي، خو زیاتوي چې زیاتره وخت د واکسین د کمپاین لنټین نه خبريږي.
نو ار کله چې دا واکسین د انسان دی پوره دی، پولی واکسین انسان دی پوره مفید دی، په دې کې سبق نشته چې وای وای هر څه دی پاره دا په کور دی چې خپل ماشومان ته ورکړي تر څو دې نه وړم مرزا نه شي په سبب دې سره بچکیږي. نو ډیر
روغتي مسؤلین هم درنګوي سره لدې چې د حج اوقاف ریاست دوی ته یو کس دی مبالغ په توګه معرفي کړي، خو له دوی سره په هیڅ کمپاین کې برخه نه ده اخیسته. د حج اوقاف رئیس مولوی زهر الدین منل چې نه همغږی لامل مخکې پوره همکاري نه ده کړې، خو وی ویل چې اوس دغه موضوع له مولا امامانو سره جدي نیولې.
د دې په موري چې کوم واکسین جوړ شوی دی دا د اسلام له نظره جواز لري، ځکه وقایا دا بهتره د علاج نه دوه پدیسره د مرزونو مخنیوي کوي. ټول علما او تموغ ویلې دي او د مساجدو د لارې دوی ته موضوع ورکړی دا چې په دې مورید کې د واکسینو جواز او د واکسینو د لپاره د خلکو تشویق د دوی د اهمو دندو څخه دي او خپل دند د پوخه معنا پوره کړی.
پولیو ساری او د تل لپاره معیوبونکې ناروغي ده. د ډاکټرانو په وینا تر هغه چې په افغانستان کې د پولیو یو مثبته پیغه هم موجوده وي، هیڅ بل ماشوم د دغه ناروغۍ له وایروس څخه خوندي نه دی. په داسې حال کې چې اوس مهال په افغانستان کې د پولیو څلور مثبتې پیښې تثبیت شوي، جدي اړتیا ده چې تر 15 کلنۍ ښکته هر ماشوم د هر کمپاین پر مهال واکسین شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سوریه په شمال کې د داعش د ملیشو او د یغ قواو ترمنځ د جګړو په نتیجه کې یو زیات شمیر خلک دیته مجبور سوي دي چې د کوردانو د افرین شهر ته مهاجر سي. د امریکا ژغ خبریاله امینه ملیسو دغه شهر ته ورغلې او د هغه ځای څخه یې موږ ته په دې باب یو رپورټ رالېږلې دی چې دا د خلاصې تاسو اوري.
دغو مهاجرو د حلب ولایت ته نږدې د سوریې د اعزاز د ښار په لمنو کې په کمپونو کې ژوند کوو، مګر هلته د تشدد د زیاتوالي له کبله یې د کوردانو افرین ښار ته پناه وړې ده، ځکه چې هغه ځای د دوی دپاره ډیر محفوظ دی. مګر دغه مهاجر د خپلې اوسنۍ وضع نه خوشحاله نه دي. هغوی وایي چې دلته د ژوند ابتدایي خدمات نشته دی او حتی دوی تر اوسه پورې خیمې هم نه لري. یو مهاجر ام عمر وایي:
كنا بدير اسمیل وطلعناهم الضرب رحنا على المخيمات اراضي عزاز.
مونږ د خپل خار نه د بمباریو د لاسه راوتلي وو. مونږ اعزاز ته نږدې په کمپونو کې د یو وخت دپاره پاتې شو، مګر مونږ بیا دې ته مجبوره شوي یو چې د هغه ځای نه هم په دې دلیل مهاجرت وکړو چې هلته جنګونه سخت شول. مونږ افرین ته راغلي یو، مګر دلته زمونږ د ژوند وضع ډیره خرابه ده او مونږ دلته هیڅ هم نه لرو. د افرین د ښار مقاماتو د نړیوالو خیریه مؤسسو نه غوښتي دي چې د دغو مهاجرو سره لازمې او ضروري مرستې وکړي. په دې باب د افرین د ښار یوه چارواکې عرفی بیکر وایي:
ايش ما بقى حوالي عفرين، ايش اسمه ما بعرف.
همدا پرون تقریبا 150 کورنۍ د افرین ښار ته رسیدلې دي. مونږ د هغوی هرکلی وکړو، مګر دا ډیره سخته ده چې مونږ چې په خپل د سختو مشکلاتو سره مخامخ یو د دغو مهاجرو غم په مناسب ډول وخرو. د افرین د ښار محلي مقامات وایي چې دوی لا تر اوسه پورې د نړیوالو خیریه مؤسسو نه د دغو خلکو سره د مرستې دپاره د کوم اقدام په باب لاسه نه دي اوریدلي، مګر په عین وخت کې دغه ښار ته د مهاجرو راتګ همداسې دوام لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. او دا هم زموږ د خبرونې یو مرکه. په افغانستان کې د تیرو 18 کلونو په موده کې د مختلفو رژیمونو د ماکمنۍ د دوران په دوران کې د زور او قوت څښتنانو پر خپلو مخالفانو او عامو ولسو خلکو باندې ډول ډول ظلمونه وکړل، مګر تر ډیر دمه له یوه قدرت څخه نه چا پوښتنه وکړه او نه هم د قانون په منګولو کې څوک راګیر سول. اصلي وجه یې څه ده؟ زموږ همکار سید سلیمان شاه دا پوښتنه په سویډن کې د افغانستان د عدلیې د وزارت له پخواني مسلکي غړي عبدالکریم حقانیار سره څخه وکړله او هغه په جواب کې داسې وویل:
زه فکر کوم ستاسو د خبرې په تایید باندې چې 18 کاله وړاندې د افغانستان دولتي حاکمیت غصب شو، په دې معنی چې تر هغه مخکې افغانانو افغان ولس په مجموع کې د قانون حاکمیت احترام درلود، درناوی درلود، ولی یو دم داسې یو پیښه وشوه چې هم دولتي حاکمیت غصب شو او د هغه په دوام د خلکو ملکیتونه، د خلکو ازادۍ، د خلکو حقوق یو په بل پسې تر پښو لاندې شو او بالاخره کسان چې دا عمل یې ترسره کړو هغوی وستایل شول، هغوی لوړې رتبې ترلاسه کړې، لوړ مقامونه یې ترلاسه کړو. بالاخره دا په افغانستان کې یو د یو بد پیلامه وه چې هر څوک کولی شي په زور باندې د وسلې په زور باندې حاکمیت راوپرځوي، واک ترلاسه کړي او بالاخره لوړو رتبو ته ورسیږي او په خلکو باندې حکومت وکړي. نو زه فکر کوم دغه هماغه پیل و. وروسته ورپسې د هغه وخت د رژیم مخالفینو وسلې ته لاس واچو او دا وسله په هر ډول ترلاسه کېده، دوی ترلاسه کوله او د هغه وخت رژیم په مقابل کې جنګېده چې د دې نه ځینو ګاونډیو هېوادو سوء استفاده وکړه او بالاخره په افغانانو کې خپل جاسوسان پیدا کړ او هغه جاسوسان د خپل ژوند د دوام په خاطر باندې هر څه تعذیر و تر څو وکولی شي په یو ډول نه یو ډول په حاکمیت کې واوسي او که په حاکمیت کې نه وي دولتي ادارایي لاسته راوړي، که دولتي ادارایي نه وي د خلکو په ملکیتو باندې لاسبری شي او هغه خپل کړي. نو دا یو اساسي وجه وه زما په خاطر.
په کمزوري وخت باندې وبو په تیزه باندې زی سورز مخکې د ننګرهار د پهنتون د لښ محصولینو د حکومت په خلاف باندې مظاهره کړې او په هغه باندې د الزام ولګو چې تاسو را دایي سره ولاړې سره طالبانو ملاتړ کوي، په ډیر اب تاب باندې د هغه د حبس سزا اعلان شو. غړ غړ جرمونه شوي دي، تاسو پر موږ باندې د چا مجرم نیول شوی د قدرت او واک خاون نشي نیول کېدلی.
زه فکر کوم دا هماغه عامه فرموله ده، کله چې غاصبین، قاتلین او کسان چې په غیر معقولو لارو قدرت حاکمیت ته رسېدلي وي، هغوی د هغوی لپاره یو جزوي حرکت هم لوی خطر احساسېږي. هغوی هغه واړه واړه حرکتونه چې راپیدا کېږي هغه په ډېر هغه ته قانون په اصطلاح د قانون له سترګو په ډېر غضب ګوري او هغوی کوشش کوي چې وځپي، ولې وځپي؟ په دې خاطر چې هغه واړه حرکتونه په لویو حرکتونو باندې وانه وړي او د دوی حاکمیت چپه نه شي. نو زه فکر کوم دغه یو اساسي علت ده، بل علت دا چې واړه ګروپونه او واړه حرکتونه ځپل کېږي، لیکن غټ کسان، غاصبین، جنګي جنایتکاران، جګړه ماران نه ځپل کېږي. دا په دې خاطر چې دوی ټول په یوه کړۍ کې دي، یو بل ساتي. تاسو ورته وګورئ په افغانستان کې دغه وروستي څو کلونه، شل کلونه یا کابو دېرش کلونه، یوه کړۍ بله کړۍ ساتي. یو ګروپ خلک د حکومت له صحنې لرې کېږي، په ځای بل څوک راځي، خو بیا وروسته یو څو کاله وروسته بېرته هماغه زاړه خلک حکیمت ترازی په دې پیږي چې کله قانون منګول ته وسپارل شي ټول محکمه کې او بیا یو هم د خلاصون لار نه لري ځکه چې دوی ګټه سره مشترک دي مشترک ګټه دا دي چې دوی په خلکو باندې حاکم وشي چې او هغه دولتي واک او اختیار چې په غصب قاعده په زور ترلاسه کړي د خلکو ملکیتونه ترلاسه کړي دولتي ملکیت غصب قاعده چې هغه بیرته وسخونه وکړي
د قانون د حکومت لپاره څومره امیدواري او هیله د افغانستان خلک لرلی شي
زه فکر کوم اوس قانون ته په هغه سترګه خلک نشي کتلی او ملامت هم نه دي لکه څنګه چې باید وای
په تیرو 18 کلونو کې چې هر رژیم راغلی د اساسي قانون په خپل خوخه باندې بدل کړی دی که دا رجحان یو ورځ پای ته ورسیږي او وسله وال شخړې ختم شي د افغانستان خلک تر کومه حده پورې ستاسو په عقیده باندې د قانون حاکمیت ته هیله من کېدای شي
زه فکر کوم چې په دغو 18 کلونو کې د قانون په وړاندې د قانون د پلي کېدو په وړاندې عام ذهنیت بدل شو هر څوک په دې پیږي چې قانون د یو ډلې خلکو د پاره دی یو څو کسانو د پاره قانون ده یعنی قانون په ضعیف په چا باندې ضعیف ته په چا باندې په دولتي حاکمیت کې نه ده هغه څوک چې زور نه لري که قانون د هغه لپاره ده دغسې قوانین په ټولنه کې نشي کولی چې درناوی وړ وشي لیکن که چېرته رښتیا هم یو ملي حاکمیت رامنځته شي او هغه داسې چې ولس وکولی چې په خپل ځایم وټاکي بیا هغه قوانین چې د هغوی لخوا رامنځته کېږي خامخا به خلک ورته درناوی کوي په دې خاطر چې هغه خپل د دوی کسان دي هغه کسان چې دوی په خپله ټاکلي دي خو دلته کله داسې پوښتنه راپیدا شي چې ځینې کسان شته چې د خلکو لخوا ټاکل شوي دي هغه په دې خاطر چې د هغوی کسانو موقت هدف درلود کله چې هدف ته ورسېدل بیا بېرته ولس مخ واړول او ځکه
ډېر مننه عبد الکریم حقانی صاحب تاسو نه
جفارا ته هم تغا یا بابا جخکاری ست د جفارا ته هم تغا یا بابا جخکاری لکا دزان لکا دزان رنگ دی وفا دز گنلے وما کھلے ونے وم پکھم سو بدی تڑ لے وما بدی تڑ لے وما بدی تڑ لے وما سر سیر گریوان رس کمالوم وے درد دب پر سر سیر گریوان رس کمالوم وے درد دب پر سر سیر گریوان رس کمالوم وے درد دب پر سر سیر گریوان رس کمالوم وے درد تبھی تپوسا تبھی تپوس بز خپلا پی جندلے
قدر من اوریدن کو د خبرونی په دې برخه کې تاسو پام کړی د خبرونو لندسته
د پاکستان د بارنیو چارو او ملي امنیت صلاحکار سرتاج عزیز وای هلمند چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ به د سولې خبرې ژر پیل شي شغلی عزیز د جمهور رئیس غنی د ورستیو سرګردونو په غبرګون وای چې هڅه کوي طالبان خبرو ته حاضر کړي بل خو د امریکا د بارنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر وویل هغه د جمهور رئیس اشرف غنی په خبرو کومه تبصره نه کوي خو زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتو پاکستان همې ژغ کړی چې د طالبانو او ترسي ډلو پر سیدي ورسي چې په افغانستان کې بریدونه کوي او دغه خبرې د امریکا او پاکستان ترمنځ همې شاري وي هغه وویل موږ د پاکستان د رول هرکلی کوو چې مثبت دی چې د هڅه کوي چې د سولې خبرې پیل شي د امریکا متحده ایالاتو په پنځو ختیځو ولایتونو کې د جمهور ریاست د انتخاباتو په اړه په لړ کې نن مرکزماتي انتخابات ترسره شول په پنځو واړه ختیځو ولایتونو کې د رایو مرکزونه تړل سوي دي او د رایو شمیرل روان دي لومړنۍ نتیجې ښیي چې د جمهور غوښتونکو د ګوند مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ پنځه سره ایالتونه ګټل دي په ډیموکراټانو کې هیلری کلنټن تر اوسه درې ایالتونه ګټل دي او برنی سانډرز بیا یو ایالت ګټل دي د امریکا یوې فدرالي محکمې قاضي د مالی یو کس د سختریزو ډلو سره په اړیکو لرلو او 15 کاله مخکې په نایجیریا کې د امریکا د یو ډیپلوماټ د وژلو په جرم 15 کاله د بند سزا ورولې ده دغه کس چې الحسان اولد محمد نومیږي د امریکا رخوا نیول سوی او په 2013 کال کې ویلیم بلټ مری وژلی او د یو بل امریکایي سرتیری د وژلو هڅه کړې وه او زخمی کړی وو د امریکا کانګرس ولسمشر باراک اوباما د سشنبه په ورځ یو قانوني لایحه د منځوري د پاره استولې چې پکښې د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا د سوریې د لرغونو اثر د چور او تالان پر ضد اقدامات کول شامل دي د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د سشنبه په ورځ د جورجیا د صدر اعظم سره په سپینې ماڼۍ کې ملاقات وکړ او د امریکا غژمنه تکرار کړه چې د جورجیا پر روانو سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو او د غراز دامنیت په ساتلو کې به خپل مرستو ته دوام ورکړي او جمهور رئیس باراک اوباما د دوشنبه په ورځ جرمني ته د خپل سفر په پای کې اعلان وکړ چې په سوریه کې به د داعش د جنگیالو د ماتولو په غرض هغه هیواد ته د امریکا د پوځ ځانګړو قواو 250 عسکر لیږي مګر زیاته کړه چې راسم په جنگ کې ګډون نه کوي
خبر مون اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 23 ټنه په کندهار هرات جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه د 23 درجو په شاوخوا کې به وي په غزنی کې به نن اسمان زیتي اوریځ وي د تودوخې لوړه درجه 21 په کندوز خوست مزار شریف فراه او هلمند کې به هم نن اسمان شین وي په همدې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل تاسو ټولو پر خدای سپارو خو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ چې د درې خبرونې همکاران حاضر دي دوی به خپله خبرونه تاسو ته وړاندې کړي